السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د کابل د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله ډیره شوې. دغه برید کې د هغه خور او ورور کیسه هم درته لرو چې تنکۍ ځواني کې وژل شول. سبا د افغانستان په اړه د جنواد و ورځنۍ نړیوال کنفرانس پیلېږي. دغه کنفرانس د اهمیت په اړه هم درته وایو. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړې خبرونو ته نوریاس نوري چمتو کړي.
پایت کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالات نن رسما د خلاص آسمان له اتلس کلن تړون څخه ووزي. نن د بیلاروس د پلازمېنې بیلاروس په څو برخو کې د حکومت ضد مترزانو لاریون وکړ او د بشري حقونو ډلو د په لسګونو مترزانو د نیولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. پرن له شلو زیات راکټونه د کابل له دوو سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې ځایونو په شمول د دې ښار اړوند په څو حوزو کې ولګېدل. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل په دغو بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له پنځوسو زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از امتنای ملکی ما شهید شدن و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدن. موجود زیر بررسی ما است.
هغه وویل تر اوسه د دغو بریدونو عاملان نه دي نیول شوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. د دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. دا په یوه میاشت کې درېیمه حمله ده چې مسؤلیت یې دغه سخت دریځه ډله اخلي. دغه راز نن کابل د دو نورو چاودنو شاهد هم و چې دوه تنه پکې ټپیان شوي. دواړه چاودنې د مقناطیسي بمونو وې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کاپیسا چارواکي وایي دوه ښځینه پولیس نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ټپیانې شوې. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دوی د امنیې قمندانې دغه پولیسو چې په یوه رکشا کې سپرې وې نن سهار د کوهستان د دوهمې حصې په ولسوالۍ کې پرې ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې. چارواکو د دواړو پولیسو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ ستر مرستندویه کنفرانس جوړ شي. په دغه کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویه سازمانونو شاوخوا اویا وزیرانه او استازي د کورونا د خپرې شوي وبا له امله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو حنیف اتمر او عبدالهادي ارغندیوال په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون له کابل حرکت کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې تمه کوي چې نړیوال به د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیارډونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. له افغانستان سره دغه نړیوال مرستندوی کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم غواړي خپل زیات شمېر سرتیري د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي له دې هېواده وباسي. تر دې مخکې په 2018 کال کې نړیوالو د بروکسل په کنفرانس کې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې کړې وې. د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات نن رسما د خلاص آسمان له اتلس کلن تړون څخه ووزي. واشنگټن موسکو په کراتو له دغه تړون څخه چې پر وسلو د کنټرول او تایید یو تړون دی پر سرغړونه تورن کړی دی. دا به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د وسلوالو د وسلو له نړیوال تړونونو څخه د هغو د وتلو وروسته یوه بېلګه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون اعلان وکړ چې واشنگټن په پام کې لري له دې تړون ووزي او د دغه تړون څلور دېرش لاسلیک کوونکو ته به د تایید لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه نه ده تایید کړی چې واشنگټن نن له دغه تړون نه رسما وتلی که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پرېکړه غندلې ده. نن د بیلاروس د پلازمېنې بیلاروس نن د بلاروس د پلازمینې منسک په څو برخو کې د حکومت ضد معترضانو په لاریونونو کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د ولسمشرۍ د بیا انتخاباتو د کېدو غوښتنه وکړه. دا پرله پسې څوهمه یکشنبه ده چې معترضان له قدرته د هغه د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو لیدل کېږي چې نه لوکاشنکو او نه هم معترضان له خپل دریځه پشا کېږي. د بشري حقونو ډلو په نننیو اعتراضه لاریونونو کې د په لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. ویل کېږي چې د اګست له میاشتې راهیسې چې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر سر اعتراضونه پیل شوي، له 20,000 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د دغو انتخاباتو ګټونکی الکساندر لوکاشنکو اعلان شوی، خو اپوزیسیون وایي پکې پراخه درغلي شوې ده. نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په سلګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په 4 لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدیر جعفاروف د یو لړ مانورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، نننۍ مظاهرې په دې هیواد کې د راپورته شوي سیاسی بحران یو بل بیلګه ده. چین په پام کې لري روانه اونۍ یو بیسپرلی فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1990 لسیزې راهیسې د نړۍ د یو هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته ځمکې ته له ځان سره راوړي. د رویترز د راپور له مخې د چانګ 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینس پوهانو سره به د دغې سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه پلا هاوی کوم راسته وکړي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1989 کال کې استولی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودو سلوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. هرات اسمان ما وریز د تودو سلوړه درجه 15 ټیټه منفي دوه. کندهار کې باسمانی موریز وی د ورښت امکان همشته د تودو سلوړه درجه 14 ټیټه. په مزار شریف کې باسمانی موریز وی د تودو سلوړه درجه 14 ټیټه منفي 2. او جلال آباد کې باسمانی موریز وی د تودو سلوړه درجه 13 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجله اوري. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرجوب لا تر هغه څه زیاته شوی چې یادونه شوې و.
لپاره مرغه لاس څنګه کوم د مونږه د ملکی او ادوال شهید شوی او پنځوس تنه نور اکتیان شوی دي.
برید کې د ورور او خور د وجل شوو کیسه هم درته لرو. سبا د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي.
ویل کېږي چې تر کاله پورې متصور کوي او که مهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
اروزګان کې د ازادي راډیو یو راپور د هغې ماشومې ژوند وژغوره چې زړه یې سورای و.
دغه ازادي راډیو ته خواسته دغه زما ژغه پورته کې دغه انجلۍ بوته هندوستان ته هلته عملیات ورته وسو د سوله کمله چې ژوندی سي.
پاکستان کې د ټکنالوژي او انټرنیټ ځینو شبکو د فعالیت بندولو ګواښ کړی. نور مسایل هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې تیر ورځې راپور ورکول شوی و. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې هم یو پلاوی ګمارلی. د دغه برید چې پرونی د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم د طالبانو کاربولي طالبانو بیا سملاسي پیښه کې لاس لرل رات کړل. په دې اړه پام وکړئ د ناجیې صافی راپور ته.
په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبه په ورځ د دې شمیر د تایید تر څنګ وویل چې وژل شوي کسان ټول ملکي اندي.
پرونی توریستي برید چې د کابل سات سرسره سودا یو جنایت ده. له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي او ادوال شهیدان شوي دي او 500 تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږ تر څیړنې لاندې دي. د مونږ امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د هغوی نیولو په برخه کې خپل عملي اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ په توغول شویو 24 توغندیو کې د وژل شویو شمېر 8 او د ټپیانو 1 ښودلی و. د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي. د دې پیښې مسؤلیت بیا داعش ډلې منلی دی. کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له 2 موټرو د تهي مسکن او بادام باغ له سیمو توغول شوي دي. دغو بریدونو ګڼې پوښتنې او انتقادونه راپورته کړي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې له یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر غني په لارښوونه پلازمینې کابل کې امنیتي چارې تنظیموي، ویلي چې په دې اړه لسګونه پوښتنې له خلکو سره شته دي چې بې ځوابه به پاتې نه شي. خغلی سالی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی، په کابل کې تر راکټي بریدونو وروسته خلکو پوښتلی دي چې نیول شوي کسان به کله اعدام شي، علني محکمه به کله پیل شي، د کابل په دروازو کې ولې سم کنټرول نشته، دغه راکټونه او وسایل څنګه رسیږي، د دې ناکامۍ له امله به څوک مجازات شي، ولې لا هم له دې ډلې سره خبرې روانې دي، د منفي غندنې پایله څه وه، ولې افغان ځواکونه تهاجمي حالت ته نه ستنېږي. چې ښاغلی سالی ویلي له دې پوښتنو څخه به هیڅ یوه بې ځوابه پاتې نه شي.
د کابل ښار د پرونی برید پر مهال یو توغندی په خیرخانې سیمه کې په یوه کور لګېدلی چې د یوې مور 2 اولادونه یې وژلي او خپله سخته ټپي ده. د وژل شوو دې کسانو مور روغتون کې بستر، د اولاد خپلو اولادونو په مرګ نه ده خبره. خاطر پردیس د دغې کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د کوټې یوې ګوهې ته د ماتو ښیښو ټوټې راټولوي. د خیرخانې مینې په 2 حصه کې د دغه کور دا خونه تېره ورځ د یو توغندي د لګېدو له امله ویجاړه شوه. خو د دې پیښې د قربانیانو یاد به تل تازه وي. شقایق او مشل هغه ورور او خور چې د کور په 2 پوړې لګېدلي توغندي د تل لپاره په ابدي خوب ویده کړه. د دې پیښې په اړه د شقایق او مشل تر شاه مسرور وایي،
کله چې توغندي د خیرخانې لخوا راغلل مشل په دې ځای کې، یعنې د کټارې تر غاله ولاړو. د مشل ملګري هم د توغندیو په ننداره وو. دوی تیر شول، دریم سره یې د مشل دنیا ړنګه کړه او په چره یې چره ولګېده. خور یې چې له چرې اوبه راخیستې خښته یې په سر ولګېده.
مشعل ځای پر ځای ووژل شو او شقایق په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. د شقایق او مشعل خپلوان وایي دواړه تازه له ښوونځي فارغه شوي وو. شقایق د خپل د عمه زوی سره په کاناډا کې واده کړی وو، خو د کرونا وایرس له امله یې دغه هیواد ته تګ ځنډیدلی و. مشعل هم مریم لیسی ته څیرمه د جامو یو دوکان درلود. هغه هم مودې مخکې له ترکیه افغانستان ته راغلی و، خو خبر نه چې په یو بل سفر سره به د تل لپاره له دې دنیا مسافر شي. د مشل او شقایق یو بل خپلوان حیات الله میرزایار وایي د دوی مور اوس هم ټپي ده او په روغتون کې بستر شوي.
مور یې اوس لږ په حال کې راغلې ده او خبرې کوي. زموږ لپاره ډېره سخته ده. کله چې په حال راغله د خپل زوی او لور پوښتنه یې کوله او ویل یې چې څنګه دي. خاونې ورته وویل چې هغوی ښه دي. مور یې وایي که زوی او لور مې ښه دي ما ته یې عکسونه را وښیي. هغه وایي که زوی او لور مې ښه نه دي زما درملنه هم مه کوئ.
د وژل شویو کسانو نږدې خپلوان وایي د سولې پر روانه پروسې نور باور نه لري، خو د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي او خلک د نور نه قرباني کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرې یوې شپې ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 2 ناروغان مړه شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 203 تنه په کورونا ویروس یا په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. له همدې ویرې لوړو زده کړو وزارت د ژمي تر پایه د محصلانو د رخصتۍ پریکړه کړې. په اړه یې پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د هوا په سړېدو سره به هیواد کې د کرونا وایروس دوهمه څپه خپره شي. د دې وزارت مرستیال ویان نورالله تاریکی ازادي راډیو ته وویل
په تېرو څلوري ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,308 شکمنې پېښې مایلس شوي دي چې د جملې څخه 203 مثبت تایید شوي او 12 تنه دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د شمېرولو مخې په یاده موده کې د کرونا وایروس له امله 12 کسان مړه شوي چې له دې سره د مړو شمېر 1,680 ته رسیږي. په ورته وخت کې په تېرو 24 ساعتونو کې 512 نور له کوینونس ناروغۍ څخه روغ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې سر له راتلونکې اونۍ یعنی اتم د قوس څخه د لوړو زده کړو ټولې موسسې رخصت کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
د کابینت پریپل مخې د کرونا د دویمې څپې د راتګ له کبله د لوړ زده کړو ټول پوهنتونونه د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې د لندې میاشتې له اتمې نیټې څخه د روان کال د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې رخصت ده.
د پوهنې وزارت هم له رواني اونۍ دولتي ښوونځي رخصت کړي دي، خو شخصي ښوونځي به د قوس میاشتې په نیمایي کې رخصت شي. خو د دې وزارت په وینا د ښوونځیو د رخصتېدو لامل کرونا وایروس نه دی. د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي
د کرونا وایروس پیښو ته په کتو به موږ د عامې روغتیا وزارت سره خپلې مشورې کوو او د هغوی د لارښوونو په اساس به خپلې غوښتنې د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو او څه چې د کابینې فیصله وي همغه به تطبیق شي.
لدی وړاندې د عامې روغتیا وزارت د قوس میاشتې تر وروستیو د ودونو د تالارونو فعالیت هم ځنډولی و او له خلکو یې غوښتي و چې له اړتیا پرته سفرونو څخه ډډه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1,269 او FM 100.5 خپرونې لري. واموریدل چې په افغانستان کې د کرونا پیښې یو ځل بیا زیاتې شوي او چارواکي وایي چې ممکن د هوا په سړېدو دویمه څپه لا ګړندۍ او د خلکو ناروغي لا شدیده شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. سبا او بل ورځ د سویس په جنوا کې د افغانستان په اړه ستره مرستندویه غونډه جوړیږي. په دې کانفرانس کې به د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون او تر 2023 کال پورې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړي. نړیوالو ټولنې د افغانستان په اړه په سترو مرستندویو کانفرانسونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دې هیواد حکومتونو ته تر ډیره د اداري فساد او ښې حکومتولۍ شرطونه وړاندې کړي. نوریاس نوري په دې اړه د ایکو سازمان د غړیو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مشر ازرخ حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غني حکومت په دې برخه کې کومې عملي لاسته راوړنې لري.
متاسفانه داسې عملي او بصیره لاسته راوړنې شتون نه لري، که څه هم دې کمیسیونونه او کمیټې جوړې، اما په عمل کې نتیجه سمې نه دي. فساد اداري، فساد مالي دا ټول شتون لري متاسفانه. او په هر صورت افغانستان دا مرستې ته اړتیا لري. دوی یو څه تدابیر ورته نیولي، ډېر ډېر کنفرانسونه او مجلسونه سره کړي دي، زموږ نظریات هم اخیستي دي. زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
بله،
مقید او مشروط دی.
د دې ټکی ترازو دغه کانفرنس په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې هم پیل شوې، د افغانستان د حکومت لپاره د اوږدمهاله مالی ملاتړ ترڅنګ د سیاسي ملاتړ لپاره څومره مهم بولی تاسو؟
زما په هم خدا مرستې افغانستان خلکو سره کیږي چې د افغانستان د خلکو په استویتوب سو د مرستې لګي یا ترلاسه کوي. دا دوهم مسله، زموږ دولت تک چیرې دوی اوږدمهال مرستې وکړي او دا کلنۍ اوس ویل کېږي چې تر کاله پورې ورته ورکوي، او که اوږدمهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه نوره ستړې شوې او په سخاوت سره له افغانستان سره هغومره مرستې به چې پخوا یې کولې په دې کانفرنس کې ونه کړي؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړه چې نور ښایي افغانستان هغومره مرستې ترلاسه نه کړي چې پخوا یې ترلاسه کولې.
معمولا مرسته یو وسیله ده د معین اهداف په خاطر، لکه چې د مارشال پلان په وخت کې اروپا ورغول شو او لاس کالونه زیات نو لاتیر چې آلمان نه یوازې په خپل پښو درېدل بلکې د یو مرستندوی په حیث د امریکې تر څنګ او د نور هیوادونو تر څنګ چې مرستې ورسره کړې وې د مسؤلیتونو په اخیستلو کې اوږه په اوږه هغوی سره ور ودانګل. دا زموږ سره مرستې تقریبا دا په دسمبر کې شلم کال پیل کېږي، ولې ورځ تر ورځې وضعیت خرابېږي. د مثال په توګه مونږ کله چې دا دوه کاله د مرستې تیر شوي وو، ما سره یو احصایه وه په اتاق کې چې زمونږ د فقر کچه 3% پورې ښکته شوي دي، او وروسته بیا 8% شو کال 2014 کې. اوس مهال د خپله د ښاغلي ولسمشر ویلان سره سم دوه ډالري فقر 90% ته رسېدلي، او زمونږ عاید سلامي ملي د 1,60 ډالر څخه رسېدلي وو تقریبا شاوخوا 900 ډالر ته، اوس بېرته نیمایي ته رسېدلي. دا یعنې معنا یې ده چې د مرستې په سمه توګه مصرف شوي نه دي.
د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر ازرق شافیزی وو چې د افغانستان لپاره د جنوا کانفرنس پر ګټو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو یو راپور په اوروزګان کې د وکلنې امنې ژوند وژغوره. امنې په زړه کې سورای درلود. د هغې یو خور تر دې مخکې په همدې ناروغۍ مړه شوې ده. د امنې پلار محمد قاسم د خپل لور د درملنې وس نه درلود، خو د ازادي رادیو یو راپور د دې سبب شو چې نور خلک د امنې د درملنې لپاره د مرستې لاس ور وغځوي. په اوروزګان کې مو همکار شریف الله شرافت د دغې کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د دیرش کلن محمد قاسم د خپل کوچنی لور امینې سره لوبي کوي. امینې د زړه د سوري ناروغي درلوده، هغه ناروغي چې د دې وخور مخکې د دې ناروغي لامل مړه شوې ده. د هغې پلار محمد قاسم وای
او کدا خلګو دا کار ماته نه وې کړی، دا لور ما سره له کابل دنه چمړه سودا مسل فصل چمړه و، او نو دغه انجلی ژوند چې و بس خدای وجه غوري دی وجه غوري.
خو سمه ناروغ ده او درملنه یې سوي ده، او د خپل مور لغیژ هم نه ده جلا سوي. دا هر څه د ازادي راډیو یو راپور ممکن کړه. شاوخوا میاشتې وړاندې ازادي راډیو د کوچنی امینې له ناروغۍ سره مل ژوند په یو ویډیو غږیز راپور کې انځور کړ، چې تر خبرېدو وروسته یو شمیر کسانو د امینې پلار محمد قاسم ته د خپلې لور د درملنې لپاره د مرستې لاسونه وغځول، او هغه وتوانېده چې خپله لور د درملنې لپاره هندوستان ته بوځي او هلته له بریالۍ درملنې وروسته بیرته راستانه سي. امینې په ساده اصطلاح د زړه سوری درلودی چې په ماشومانو کې د زړه یو ډول ناروغي ده. دا ناروغي که څه هم د درملنې وړ ده، خو په افغانستان کې امکانات په نشته حساب دي، او که یې درملنه ونه سي د ماشومانو ژوند اخیستلی سي. د امینې پلار محمد قاسم راته د خپلې لور د درملنې کیسه وکړه.
زما د لور زړه چې سوری و، دا خو ما پخپله نه سوه کولی چې هندوستان ته ما بیا ولیوئ. دغه ازادۍ رجبې د خواسه دغه زما غږ پورته کړ، دغه نجلۍ بوته هندوستان ته، هلته عملیات ورته وسو، بېرته م راوسېدلې ته. د نجلۍ چې ده اوس ډېره در پخوا پرې سمه سوې ده، یعنې دس وله کمړه چې ژوندۍ سي.
هغوی چې په اوروزګان کې محمد قاسم ته د مرستې لاس وغځوي، یو هم د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغني مدقیق دي.
ازادي راډیو مې اوریدله، ازادي راډیو مې اوریدله، او د ازادي راډیو خبرونه اورم. هغه ماشوم په اوروزګان ولایت کې د زړه د سوري تکلیف یې درلود. بیا پلار یې دوه اولادونه و، سې دغه اولاد یې یو ماشوم پاک رسېدلی و، دا بل یې غوښتل سې بل چاته یې ورکړي څوک یې ورته لوی کړي. نو رپورټ په موټر کې دفتر ته روان وم، ډېرې خواشینۍ کړم.
شاغلی مدکی کوای کچیری دا انجلی لا زیات درملنی تاړکیا ولري، نو دای چمتو دی چی نور مرسته هم ورسره وکړي. امینه چې مخکې د ناروغي له کبله خبرې هم نسوي کولای، اوس د نور ماشومان سره لوبي کوي او له شروختیا برخمه نه ده. د امینې پلار محمد قاسم چې خپلې زده کړې نه دی کړې، وای غواړي لوري زده کړې وکړي، او که خدای کوله پر اتلونکي کې به ډاکټر شي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د اورزګان د دغه کورنۍ د روغتیاي ستونزو او روستمو ورته د پیدا شوو هیلو په اړه راپور درلود. اوس ورزو کندسته او هلته د خان آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو یو ټولنیز ستونزه راخلو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي جګړې ژوند تریخ کړی دی او په سړه هوا کې کډې کولو ته مجبور کړي. خان آباد د کندز د هغو ناامن ولسوالۍ له ډلې ده چې بازار ته یې نږدې طالبان فعال دي. په اړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرده طالبان دي، هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي، خوار غریب بیچاره خلک یو. نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومترۍ کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پلانونه یې شنډ کړي دي.
بیا ولاړه ولسوالیو کې د دښمن تاسې خبر دی چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده. په امام صاحب کې، په همدارقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه، خو ټول خونسا شو. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په پوره مېړانه د خپل سنګرونه، د خپلو ولسوالۍ نه، د هغوی د تاسیساتو نه، همدارنګه د کمربند نه دفاع کوي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او هره شپه د دغه ولایت بېلابېلې سیمې د جګړو شاهد وي. د خلکو په خبره په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی او دې مسلې د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د سیمې یو موضوع راخلو. د انټرنیټ او ټکنالوژۍ شرکتونو پاکستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو ګواښ په داسې حال کې کړی چې مرکزی حکومت د ډیجیټل موادو د سانسور په اړه چارواکو ته پراخ واک ورکړی. شنون کې دا اقدام د بیان د ازادۍ محدودول بولي. د نویو قواعدو سره سم د پاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ هغه مهال جرمانه کولی شي چې د نامناسبه موادو خپرولو په مخنیوي کې پاتې راشي. په دې اړه پام وکړئ د ګلایاز راپور ته.
د آسیا انټرنیټ ائتلاف چې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په شمول د تکنیکی شرکتونو استادیتوب کوي، د نومبر پر شلمه خبرداري یو ورځ وروسته لاغې ورکړي چې په پاکستان کې حکومت د رسنیو تنظیم کوونکو ادارو ته پراخ واک ورکړ. ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3.14 میلیون ډالر جرمانه کیږي که چېرې د اسلام بدنامولو، ترهګرۍ ته وده ورکولو، د کرکې او فحاشي خپرولو او یا ملي امنیت ته خطر پیښونکي موادو خپرولو مخنیوي ونه کړو. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دې ته اړ کړل شوي چې په پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او د هیواد تحقیقاتي ادارې ته معلومات ورکړي چې لوستلو او د پوهېدو وړ بڼه کې وي. آسیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویلي په مقامي کچه د معلوماتو غوښتنې به د خلکو آزادۍ ته زیان ورسوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زیان ورسیږي. په بیان کې راغلي چې نوي قواعد به د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستانی کارکوونکو او سوداګرو ته ورسوي. د ډیجیټل حقوقو فعال او بایټس فار آل مشر هارون بلوس د نومبر پر 28 مشال اړتیا ویل دا قواعد د شخصي معلوماتو راخکاره کولو خطرونه رامنځته کولی شي. هارون بلوس ویل چې بایټس فار آل پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چیلنج کړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې نوي قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوي چې د ټولنیز میډیا ویب پاڼو د پاکستان ضد او فرقه ایز مواد لرې کولو کې لزنډه کار اخیستې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد ولی بنوزای لیکي کابل کې د هر برید پړازه کې په طالبانو اچول کېږي چې دغه ډله اوربان ته مجبوره کړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي وایي زما په شمول ډیر محصلین کرونا نیولې، هیله ده چې محصلان احتیاط وکړي. عبدالحسیب کامجو لیکلي وایي ملي اردو د جګړې په ډګر کې ښه مدیریت ته اړتیا لري. عبدالواحد له مارجی لیکلي وایي حکومت پر نادلي او مارجی اوبه بندې کړي دا په داسې حال کې دی چې د غنمو د حاصلاتو وخت یا د غنمو د کرلو وخت دی. دانش افغان لیکي له جلال آباد وایي کابل کې توغندیز برید د پراخې ناامنۍ ښکارندویي کوي. عبدالله له غزني له مقر نه لیکلي وایي د جنوا کنفرانس هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې په فساد کې ښکیل دي. او حمدالله پښتونیار لیکلي وایي سوله د امریکا او پاکستان کار ده او پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر لودی.